تونونو له عمومي رئیس سره شخېدلیو. مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه وړاندې کړو، لنډ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کړي.
په کاپیسا کې چارواکي وایي چې د نجراب ولسوالۍ په دره افغانیه سیمه کې په بمبارد کې چې حکومتي ځواکونو کړی دی، د سیمه ییزو طالبانو د مشر مولوي مالک ورور محمد بلال وژل شوی دی. په کاپیسا کې د والي ویان قیس قادری نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې دا بمباري حکومتي ځواکونو کړی ده او 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. سبا د یو شمیر وزارتونو لپاره کاندیدان د افغانستان ولسی جرګې ته ورواستول سي تر څو د باور رای واخلي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدین نازادي راډیو ته ویلي چې کاندیدان به یو اونۍ وخت لري چې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته توضیح کړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت، د بهرنیو چارو وزارت او پوهنې وزارتونو لپاره څوک نه دی ورمعرفي شوی. آذربایجان د ناتو په مشرۍ د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته اضافي عسكر استوي. اوس مهال څلور نوي آذربایجاني عسكر په افغانستان کې خدمت کوي. د ناتو عمومي منشي د آذربایجان د حکومت د پریکړې ستاینه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې نن په درنه چاودنه کې د هغه ایالت د پولیسو مرستیال اشرف نور او د هغه ساتونکو ووژل شو. په دغه حمله کې نن شپږ تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او راپور نو وایي چې پاکستانی چارواکو د محکمې په حکم پیژندل شوی افراطي مشر حافظ سعید چې امریکایي د نیولو هڅه کوي له نظر بنده خوشي کړی دی. د حافظ سعید سخت دریځ ډله په 2003 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو حملو کې چې 168 تنه پکې ووژل شو په لاس درلود.
نن له دوو تر دریو بجو د ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردګ په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 او بل شمیره د 0892255. د پروګرام په وخت هم دا شمیرې تاسو ته معرفي کوو. خو وړاندې حقیقت څه دی؟ پروګرام لرو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د خصوصي پانتونونو پر ستونزو تاسو خبر کړو او د عمومي د خصوصي پانتونونو له عمومي رئیس سره په دې ارتباط شخېدلیو. تر دې پروګرام مخکې د کور کلی ونیس پروګرام لرو.
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله د هوټل په ودونو کې للوړې موسیقي څخه پازاب شوی است
د یو دسه چا کار شات راغې چې هر څومره فکر مې وکړ چاره مې کنه وبای پر غلې. خو صادقانه درته وایم چې زه په اول پور کې ناسم واده په دریم پور کې په دی اول پور کې زه تکلیف یم.
ډوډۍ څو بجې درکړي؟
زیاتره ودونه وسوله سنې لپاره عذاب ګرځېدل. داسې ودونو کې هتا مال دلی شي په 12 بجې، په 12 نیمه بجې، په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د میلمنو سره یو بل ساتي.
نن په همدې اکل غږیږو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو هم در سره ومنئ چې کدی خوخی هم خدای مکړه دی غم مراسم وي. د ربلل شو کسانو او خواوشا گاونډیانو په عذابول مناسب کار نه دی. په دې وروستیو کې د هوټل په ودونو کې په لوړ غږ موسیقي او میلمنو ته ناوخته ډوډۍ ورکول غوښتل دي چې ګڼ شمېر کسان په تکلیف کړي دي. نو ځکه شکایت ورنه کوي. دوی وایي چې داسې دوستانو د واده کارتونه ورځي چې ورتګ نه انکار نشي کوي، خو کله چې ورشي نارینه، میرمنې او ماشومان دومره پتنګ شي چې په ورتګ پیمانه کړي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع وایي چې موسیقي غوګونو ته نوازش ورکوي. خونن سبا په هوټلونو کې په لوړ غږ موسیقي د خلکو لپاره ګوش نواز نه بلکې ګوش خراش دی.
دا چې په هوټل کې ډېر لوړ ساز وي، د ګوشنواز په ځای ورته ګوشخراش وایم. هغه خلک چې څوک راسره وي په واده کې ورته وایم چې دا ساز ګوشنواز نه دی، ګوشخراش دی، او واقعا ګوشخراش دی، او دا ډېر بد اثر کوي. زه کوشش کوم چې تر هغې حده پورې واده ته ولاړ نه شم څو چې د یو چا د خفګان موضوع نه وي، چې په دې ونه ویرېږم چې دا مې دوست دی، ملګری مې دی، خپلوان مې دی، دا به رانه خفه شي. نو په دې اساس زه ودونو ته ډېر لږ ځم، او چې ځم د سازونو نه ډېر زیات ځورېږم. کله کله خوشبختانه داسې پېښي چې په ودونو کې د ځینو کسانو دپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی وي چې هلته ساز نه وي. زه کوشش کوم چې بیا هغلته ولاړ شم.
په ودونو کې لوړه موسیقي اکثره ګډون کوونکي دې ته مجبوره کوي چې یو ګوښه او لرې ځای ځانته پیدا کړي، ځکه په لوړ غږ ساز او سرود نشي اورېدلی. استاد نورالله کوثر وایي چې دی هم د همدې لپاره ډیری وخت د هوټل ودونو ته نه ځي.
دا رښتیا هم چې دا ودونو هغه پخوانی خوند دغه نوی جاز او موزیک او دا بی ترتیبي او داسې د خلکو وخت ضایع کوي، او په داسې یو لوړ لاسپیکر سره دا وخت نه ضبط کوونکی ده د هر وګړي لپاره. یعنی ما څوک نه دلدلی چې له هغې نه خوند واخلي، غیر له مغه د خپله د واده خلک چې هغو د مجبوره دي، له شرم هم ګډېږي، او نور هر څوک چې ګورو، څوک په پارکینګ کې، څوک په مسجد کې ناست دي. یعنی هغه د واده په سالون کې څوک نه، فقط د تفریح په سالون کې او پارک کې ګرځي.
ځینې هغه کسان چې هوټلونو ته نږدې اوسیږي، هغوی هم د موسیقي لوړ غږ دې ته مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او بل ځای په کرایه ونیسي. بیا هم استاد کوثر،
هغه خلک چې په اطراف کې د کورونه دي او دا ته دوه بجو د شپې په یوې بجې د شپې پورې هغه په ډېر لوړ اواز سره لاؤډ سپیکر نه لګولي دي، او جازونه او ایکو یې لګولي ده، ډېر خلک په تکلیفېږي، هغه ګاونډیان په تکلیفېږي. یعنی یو کس کور خرڅوه مورته ویل، ولې دا خو ډېره ښه موقعیت ده، تیمني کې د کور ده او خرڅه وایي، د کور تر څنګه مې وایي، دیول شریک مې د کور وایي، هوټل ده، ژوند نه پاتې کړي، نه خوب لرو، نه آرامي لرو، نه ماشومان. نو ځکه په نیمه بیه خرڅون څوک وایي اخلي نه، او غیر خپل کور پرېښی ده، او ډېر یو بې نقشې ساحه ته یا غیر پلاني ساحه ته کرانشین ده، او د حال داسې دی د ښار په ښه منطقه کې تیمني ښه قیمتي منطقه ده، هلته کور لري، کور خپل پرېښی ده، او په بل کور کې دی په ګاونډیتوب او په همسایګي سره ژوند کوي.
دا چې ولې په هوټلونو کې موسیقي دومره په لوړ غږ غږول کیږي، د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سعیدی علت د ځینو سندرغاړو په سندرو کې نه مهارت ګڼي.
زه له دې بده خاطره په دې لرم، زه تازه د عمرې نه راغلی یم. معمولا سړی چې عمرې ته لاړ شي بیرته راشي، نو هماغه د پیغمبر د حدیث خبره ده چې فکر کوي تازه له موره زیږېدلی یم، پاک یم. د یو داسې چا کاټ راته راغی چې هر څومره فکر مې وکړو چاره مې ته نه وه باید ورغلی. خو صادقانه یې درته وایم چې زه په اول پوړ کې ناستم، واده په دریم پوړ کې و، په دې اول پوړ کې هم زه په تکلیف وم. اوس خو په دې وطن کې فنکاران ورته وایي یا سندرغاړي ورته وایي له شمېره زیات دي، او ډېر داسې وي چې هغه هنر نه لري، خو هغه د خپل هغه د آواز آیت د موسیقۍ په جګ آواز کې پټي، او خلک هم په شکل د اشکالو یا څوک تی خوند اخلي. اکثرا که تاسو وګورئ خوند به تیار کسان اخلي چې هغه ډیر کشرخیل وي په جګ شکل، او په هغه عمر جګ او لاسپیکرونو موسیقۍ اوریدل دا په خپل په صحیح لحاظ نقص لري، ځکه دا په رواني لحاظ هم چې تاسو کله مطالعه کوئ دغسې آوازونه چې دي دا د سړي په ذهن کې حکیږي. تر یوې اونۍ تاسو دغسې بد آوازونه د خپل ذهن نه شیستئ، نه په خوب کې، نه په ویښه، ځکه ذهن تاسو نه آرام کوي.
اکثره وخت ودونه په رسمي ورځو کې وي، میلمانه هم تر یوې یا دوو بجو پورې ساتي. ډیری کسان رسمي دندې لري، ماشومان هم ښوونځي ته ځي. دوی ته یو بل مشکل دا وي چې هم د واده په ورځ او هم په سبا یې له خپل کار او درس څخه پاتې کیږي. په دې هکله د دعوت پوهنتون استاد داود نظم وایي،
یو کاملا فرهنګي تغییر په ټولنه کې راوستلی چې هغه د ټولنې سازگار نه، بلکې له هغوی سره ډېر په تقابل کې واقع لري. ورځني کسب و کار سره، سبا ورځې رسمیاتو سره، مثلا که د شپې لخوا واده وي، نو اکثرا په 12 بجو یا 1 بجه ډوډۍ راوړي. تر هغه وخته یې دومره په دې آوازونو کې او ترنګ و ترون کې وځوروي، وی کړوي چې نه ذهن ورته پاتې شي، نه غوږونه او نه د سترګو دید. هر یو چې سړی یو بل ته سره ګوري، داسې یو غیر نورمال حالت کې وي، ځکه کوم آواز چې هلته وي هغه د انسان د تحمل نه لوړ آواز ده. که تاسو کله فکر کړی وي، حتی هغه د هوټل هغه شیشې د هغې له اهتزاز نه شور خوري لکه یو زلزله چې وي، نو دا د انسان وجود، ذهن، فکر، سترګې، د غوږونو پردې، دا خو یو حد اندازه آواز تحمل لري، له هغې پورته خو تحمل نه لري. سمه د قیامت د ورځې یو منظره یې جوړه کړې وي، دا د سبا ورځې رسمیاتو ته، روزمره ژوند ته، د سهار برنامې ته، سهار لمانځه ته، لغین اوروست مطالعه و وظیفه تا دا اصلا یا مناسب کار نده.
لکه څنګه چې داود نظم په خپلو خبرو کې وویل، واده ته تللي کسان مجبور دي چې تر دولسو یا هم یوې بجې لوړه موسیقي واوري، بیا له هغه وروسته ډوډۍ خوري، ځکه که مخکې له هوټل څخه ووځي هغوی چې دوی بللي خفه کیږي. څیړنوال نبی صلاحی وایي چې ځینې کسان چې له هوټل څخه ناوخته رخصتیږي، کله خو د بیرته تګ لپاره موټر هم نشي پیدا کوي.
زیاتره ودونه وسولسنه د پاره عذاب ګرځیدلی. خبره دا ده چې د هر څه لپاره باید وخت په پام کې ونیول شي. تر هغه وخت پورې چې خلک ډوډۍ خوري، د شي ودونو کې هتا مالدل شي په 12 بجې، په 12 نیمې بجې، په 1 بجې خلکو ته ډوډۍ ورکړي. دا د میلمنو سره یو به حساب دی. یو دا چې د میلمنه تاسو ارغمل نیولي، میلمنو ته په خپل وخت باید ډوډۍ ورکړي. په دغه شي وخت کې ماشومان کوچنیان ویدي او بلې خوا چې بلا کل خلک چې لوادنه رخصت شي، زیاتره وسیله نه لري. امنیتي مسائل د میلمنو مشکلات په پام کې ونیسي. میلمنو ته وختي په خپل وخت ډوډۍ ورکړي او د خپل وس مطابق سالته کوچنیانه ویښوي، بیدار وي، او بیرته د میلمنو په تکې د هغوی د وسیلې د نه وسیلې د لرلو امکانات هم په پام کې ونیسي. په دې معنی که هغه وختي رخصت شي، نو په ارزانه سره کولی شي کرایي موټر پیدا کړي.
ځینې کسان بیا په ودونو کې د ډوډۍ له کیفیت څخه هم خوښ نه دي. وایي سره له دې چې ډوډۍ ناوخته ورکوي، خوند هم پکې نه وي. په دې اکله هم د دوه تنو خبرې اورو.
دا غوخه یعنی د بی خوان دا مثال معلومه غوخه نه ده. حکومت په دې باندې غور نه کیږي. د دې مخه شانی ولې چې په لټنه کړ.
بسم الله قدم را واخله شایسته نا بوکي مو پښې څنګه
وازه ته چې موږ اکثرت زو نو دغه د موږ د تر زمونم اکثرت دلته ناش دي ټوله اوري خبرې نو موږ چې لاشو اکثرت وټالو کې جوړې نه دي خو له خوند خرابوي درته چې خوري.
قدر من دوستانو په خبرونه کې د اکثره کسانو غوښتنه له دولت څخه دا و چې دا موضوع باید د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي. د بیلګې په توګه د ډوډۍ کیفیت ته باید پام وشي او په لوړ غږ موسیقۍ ته اجازه ورنکړل شي. موږ د موضوع د کابل ښاروالۍ د فرهنګي ریاست له رئیس انجینر راهیلې کوستانی سره شریک کړه. نوموړي وایي
یو ځل موږ د هوټلونو له مسؤلینو سره خبرې کړې وې چې موسیقي ډېر په لوړ غږ وي. هغوی ویل دا د هغو کسانو فرمایش وي چې واده یې وي. دوی وایي ځوانان لوړه موسیقي خوښوي، نو ځکه موږ نشو ورته ویلی چې د موسیقي آواز ټیټ کړئ. خو بیا هم موږ رسمي مکتوب ورلیږو چې دوی د موسیقي غږ ته یو حد وټاکي. دا ډوډۍ مسله ما هم په سترګو لیدلې چې په ځینو هوټلونو کې په یوه بجه ډوډۍ ورکوي. په دې حقله هم د هوټل مسؤل کسان وایي چې دا هم د واده د کورنۍ غوښتنه وي او دا ډوډۍ کیفیت به موږ یو ځل بیا وګورو چې ولې د ډیرو پیسو په بدل کې بې خونده او بې کیفیته ډوډۍ ورکوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې لچاروا